با خود در استودیو داریم. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیره مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تستم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې دغو چارواکو او څیرو د خپلو ساتونکو د کمیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقه لاسلیک کړې. په دوحه کې د سولې مرکچانو پرون خبري پیل کړې. د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په مهال د کابل او اشقابات ترمنځ دوه موافقه لاسلیک شوې. یو هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په هدف لاسلیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا موافقه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شوی. دواړو خواوو د هغو پروژو په اړه هم خبرې کړې چې ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانستل شي. دا د آقینی اندخوی د ریل لار د برښنا د لیږد او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وصلولو پروژې دي چې ټاکل شوې د مرغومې په 15مه پرانستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته راغی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب مرکچانو ټاکل شویو ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په بیلو بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه. د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو لورو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت ونیسي. د افغانستان دولت وایي اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو اصلي ټکي دي. ټاکل شوې ده راتلونکې میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړی ویلي اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا اندازه د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې 5 میلیاردو ته زیاته کړي. زاد بوم ویلي هیواد یې هڅه کوي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی زیان د سوداګرۍ د زیاتوالي او له ګاونډیو سره د شو اقتصادي پروګرامونو له لارې جبران کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایله کې 12 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په گرازان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړل. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو یو اندازه وسلې، موټر او موټر سایکلونه له منځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د سب قانون له مخې ویشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدید میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي کچېرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جال په اړه شک ولري له دوی سره دې رسمي تماس ونیسي او دوی به یې ځواب ووایي. تر دې وړاندې د پاسپورټ اخیستو او یا هم د اسنادو د ژباړلو لپاره لازمي وه چې خلک د تذکرو د تایید لپاره خپل اسناد واستوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یولو سو کان کیندونکو جنازه چې داعش وژلی وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له ښکولو سره د هغوی د کورنیو او خپلوانو څو ورځنی اعتراض پای ته ورسېد. د دوی د ښخولو مراسم د کوټې ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونه کسانو برخه پکې اخیستې وه. دغه کان کیندونکي چې هزاره توکم وو د بلوچستان په مچ سیمه کې وژل شوي وو او کورنیو یې د اعتراض په ډول د ښخولو اجازه نه ورکوله. دوی غوښتنه درلوده چې پاکستانی چارواکي باید د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کوټې ته ولاړ او د قربانیانو له کورنیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وژونکي به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. او په روسیه کې د یوې کورنۍ درې غړي د واورې د شوېدو له کبله مړه شوي دي. د مرستې رسونې ټیمونو د دغو دریو کسانو جسدونه د روسیې په شمالي نورلیسک ښار کې موندلي دي. ویل شوي چې دغه کسان د سکی یا پر واورې د شوېدو لوبې لپاره تللي وو چې تر واورو لاندې شوي دي. د دې کورنۍ یو څوارلس کلن زوی ژغورل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د ملي امنیت شورا تاییدوي چې یو شمېر سیاسي او پخوانیو جهادي څیرو په دې خاطر لیک وراستولې چې ساتونکي کم شوي.
د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي.
ولسمشر غنی وایي که امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر نور هم کمی وي د ځواکونو د استلو پروسه د افغانستان په توافق ورکړي. په پکتیا کې شون کې وایي هر والی د هستوګنې د نمرو وعده ورکوي.
ویل به چې موږ تاسو ته نمرې درکو اصلا هیڅ موجود نه و ټول بسته شفاهات و.
په غزنی کې یو رضاکار شون کې په خپل لګښت بي وزلو ماشومان ته درس ورکوي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي اندېښنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمېر جهادي او سیاسي څیرو لیکلی پر حکومت نیوکه شوې چې په لوی لاس یې د دوی ساتونکي یا باډي ګاردان کم کړي دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمښت په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو څیرو د محافظت په ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګښتونه له نیمایي هم راکم کړی دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیزي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نوي پیخ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. په لیک کې ویل شوی چې د ساتونکو کمښت ترهګرو ډالو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغه څیرو حکومت ته خبرداري ورکړي چې پر دوی د هر ډول برید مسولیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک ترلاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکی امنیت ته یې ډاډمن تدابیر نیولې دي.
د سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ما ابو لسمشر ته یې لیکلی زموږ دفتر ته را رسیدلی دی. دا دغه کسانو د امنیتی اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکی امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغه سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګیدي چې اوس تر لازمو اصلاحاتو ورسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمېر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی د بهرنی چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی د اجرایی ریاست د پخوانی مرسیال محمد محقق د ولسمشر د پخوانی فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود جهادی مشر سید حامد گیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نومونه هم لیکل شوي، خو دې کسانو له خپلو نومونو سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای سي په خپلو شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي چیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دیني علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم کم کړي، نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لورې په اړه توافق ولري. محمد اشرف غنی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپله پریکړه وکړي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې هر اړخیزي ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي،
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
پلیکلو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچری امریکا غواړي د افغانستان اوسی دای وسنجول شوی پروسه ده چې باید وړه لوري توافق پلی وکړي. ما دا ویار د لوچې د واد د لیک پروسه رهبری کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرې خود. د جنوري میاشتې تر 15 مې بعد شمیر 2,500 تر کم شي. جو بایدن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي. بیا به موږ د نقشې طرحه جوړ کړو څو دواړه خیزي ګټې پکې خوندي وي.
Our mutual interests
or insured.
محمد اشرف خانی وای کچری د طالبانو هدف دا وی چې غلبه وکړي افغانان د سر په بیا سول نه غواړي نو منفی پایلې به ولري. خغلی غنی زیاته کړ چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبت سول غواړي. خغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ په واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځای ناستی ته سپاري. ولسمشر غنی د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د خغلی غنی په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پرمخ تللی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې ښوونکي کډوال او په جنګ کې زیانمن شوي کسان وایي له دوی سره د ښارګوټو د جوړېدو میاشتې ژمنه په کلونو وځنډېده. دوی د ځمکو غصب د یادو پروژو په وړاندې خنډ بولي او ځایي اداره د دې ځمکو د خلاصون په برخه کې په کمزوري مدیریت تورنوي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په پکتیا کې د خونکو او په جنگ کې د زیانمن شویو کسانو د خرګوټي پروژه چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې د چارو د پیلیدو او اړو کسانو ته د وش ژمنې کېږي، د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا لی هم درک نشته او تر اوسه یې چارې په ټپه ولاړې دي. په پکتیا کې د خونکو د اتحادی مشر ریاض علی زیبای د ولایت ته هر نوی راغلی ولی او د معرف رئیسانو ورسره په بیا بیا د خونکو د خرګوټي د پرانستو ژمنه کړې خو له کلونو انتظار وروسته هم د جوړېدو او د ویشلو چارې نه دي پیل شوي.
دلته چې کوم والیان راتله هغوی به ژمنې کولې، ویل به یې چې موږ شهرک جوړوو، تاسو ته نمرې درکوو، خو اصلا هیڅ موجود نه و، ټول بسته شفاهات و.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان حدیبیا د دولتي ځمکو غصب او د دې ځمکو د نخلاصون لپاره د جدي اجراءاتو نه ترسره کیدل د ورته لویو پروژو د کار په وړاندې لوی خنډونه بولي.
هغه ډیره سهه د خلصبینو په لاس کې د بهالدا چې اسناد قانوني حکم کی او نهي شوې دي چې د دولت ملکیت دی، داسې د ماجرینو خرګوټي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا کې څه هم په 1340 او 1460 کلونو ترمنځ په دې ولایت کې د وخت د ځای چروکو لخوا شپږ سوه ښوونکو ته نمرې ورکړل شوې او یا د ښوونکو دولتي بانک ته مالیه او اړینې پیسې هم جمع کړې، خو د سیمه ییزو زورواکو لخوا یې د نمرو د جوړولو مخه ونیول شوه او تر اوسه یې چارې بیا نه دي پیل شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د غصب څخه د خلاصون په موخه د غاصبینو لیست برابر کړی او ډېر ژر به یې تر عدلې او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، خو د ښوونکو او په جنګ کې د زیانمنو شویو کسانو د خرګوټي د پیل پړه د ولسمشر مرته په تمه دی.
دا یوازې پکتیا نه، په ټول افغانستان کې د ولسمشر له لوري توضیح بنده شوې ده او په ډیرو حالاتو کې د دې ځمکو باندې قومي جنجالونه وي او همغه ده چې د دې هم ویش ځنډنی کوي او هم اوس یو قانوني خلا موجوده ده.
ولسمشر غنی هم د ولسمشرۍ په اوله دوره کې ویلي وو چې د ښوونکو د سرپناه لپاره به په شپږو میاشتو کې شهرکونه جوړوي.
زموږ شخلا ازادي رادیو اوري و مو اوریدل چې په پکتیا کې ښوونکي د ښارګوټي غوښتنه کوي، خو له بلې خوا په غزنی کې یو رضاکار ښوونکی په خپل مصرف بېوزلو او بې سرپرستو ماشومانو ته کوټې نیولې دي او هغوی ته درس ورکوي. عزیز الله قادری دا رضاکار ښوونکی دی چې خپل لسکونو زده کوونکو ته له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې ده. د ډېر زده کوونکي ماشومان د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلنی دودوي یا د خلکو بوټونه رنګوي. عزیز الله قادری تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي. په دې اړه هم راپور لرو.
ملالۍ تقریبا 8 کاله نه ده. دا په غزنی ښار کې لخپل دوه ورونو سره یو ځای کړی ورځ د خلکو د بوټونو پر رنګولو تیروي او له دې لارې خپل بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي. خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خېځي.
Yeah. 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 Yeah.
داله لسګونه هغنجنو او هلکانو سره یو ځای په دغه شوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسولیت ورتر غاړي دی. دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي، که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي. لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هرانونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی. خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپنا لاندې زده کړې کوي. عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي، خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي. دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو، خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي. د قادری زده کوونکي ډېر هغه بې وزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي. دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي. قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست د زده کړې حق لري.
پنځه یا څلور میاشتې مخته ما دوی په یو پارک کې راغونډول، په پارک مې درس ته ویل. د هغه نه وروسته د پارک مالکان چې کوم د هغوی په اجاره نیولی وو، چې د پارک وروسته مې شاګردانو سره بیا مې د سړک په ځای تخته درولې وه، ورته پوښتنه مې ورته ورکړې ولو. نو اوس مې دوی ته الحمدلله دوه ټاکه نیولې.
د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بې وزلۍ اړ کړي او په کم عمرۍ کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کارونه درانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولای سي د دې ماشومانو درانه پیټي سپک او د ژوند لوری په شخوا ور بدل کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ساعت اته بجه او 22 دقیقه شوه. اوس به احمد تکل درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې د هدفي وژنو په لړۍ کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د پخواني مشر یوسف رشید وژنه مرموزه بللې او لیکي چې دې وژنو ټول کابل مایوسه کړ. ورځپاڼه زیاتوي چې رشید د هغو خبریالانو، مدني او مذهبي فعالانو او دولتي چارواکو له ډلې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوي دي. د مطلب لیکوالې د انتخاباتو د دې څارونکې ټولنې له نوي مشر نعیم اصغری سره پر یوسف رشید د حملې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې دا یو عادي جنایت نه و. ښاغلی اصغری وایي چې برید کوونکي د یوسف د استوګنې بلاک ته نږدې پر سړک د جوړ شوي جامپ مخې ته درېدلی وو او کله چې د رشید موټر هلته ورسېد، لومړی ډریور وویشت، بیا یې د څنګ دروازه پرانیسته، پر رشید یې لس دولس ډزې وکړې او وتښتېدل. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې د رشید د وژنې په تور یې دوه کسان او د هغو څلور مشکوک ملګري نیولې دي. چارواکي وایي دا کسان د طالبانو د هغې شبکې غړي دي چې هدفي وژنې یې کولې، مګر ځانونه یې د محصلانو په بڼه جوړ کړي وو. طالبانو په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د رشید وژنې په کابل کې د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو ترمنځ چې ټول له یو بل سره نږدې تماسونه لري د شک او ویرې یو حالت خپور کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د دوو پیلوټانو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا پیلوټان د بین الافغاني خبرو په درشل کې د هدفي وژنو په لړۍ کې په نښه شول. وسلوالو موټر سایکل سپرو د پنځمه پورز د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ او یو ملکی وګړی د کابل په فاضل بیگ سیمه کې په دزو وشل او دوه ونې مخکې په کندهار کې نامعلوم وسلوالو د مسعود اتل په نوم یو بل پیلوټ د خپل کور مخې ته په دزو وژه. د دې وژنو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. سټارز اند سټرایپس لیکي متحد ایالات افغان پیلوټان روزي او د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړي کولو یې میلیارډونه ډالر لګولی دي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دې پیلوټانو وژل د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا چې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره مهمه بلل کیږي کمزوري کوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې یو شمیر افغان پیلوټان د امنیتي ګواښونو له کبله یا له هېواده تښتېدلي او یا پټ شوي دي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی په 2013 کال کې په امریکا کې سیاسي پناه وغوښته. د ورسپانې د راپور له مخې طالبانو میرمن رحمانی په مرګ ګواښلې وه. د هیلیکوپټرو پیلوټ محمد نعیم اسدی تیر کال وروسته له هغه ځان ترای تم کړ چې د امریکا پاوز د هغه او د هغه د کورنۍ منل شوي سیاسي پناه رد کړه. خبرونه لیکي چې نوموړی هم څو ځلې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی و. سټارز اند سټرایپس د مطلب په پای کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د هغو ارقامو یادونه کوي چې تیره اونۍ یې خپره کړل او په هغه کې ویلي دي چې په 2020 کال کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 118 سرتیري د طالبانو په هدفي حملو کې وژل شوي دي.
د بشري حقوقو د ملاتړ ډلو د ایران پر د اقدام نیوکه کړې چې له امریکا او بریتانیا څخه د کورونا واکسین واردول منع کړی دي. دا نیوکه وروسته تر دې وشوه چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل چې د امریکا او بریتانیا د واکسینونو د باور وړ نه دي. د آزادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودی نوروي.
د بشری حقوقو ملاتړ ډلې وایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای دا کار چې د کورونا واکسین پر واردولو یې بندیز لګولی د میلیونونو ایرانیانو له ژوند سره لوبه ده. خامنه‌ای د جنوري په 8 نیټه د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه وکړه چې ایران ته له امریکا او بریتانیا د واکسین د واردولو مخه ونیسي. د کورونا ضد واکسین امریکایي شرکتونو فایزر او مدرنا او دغه راز د بریتانیا یو شرکت استرازینیکا جوړ کړی دی. پر دې سربیره روسیه او چین هم د برخه کې واکسینونه جوړ او تطبیق کړي دي. علي خامنه‌ای پر دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې د امریکا او بریتانیا لخوا د کورونا جوړ شوی واکسین د باور وړ نه دی. د ویلي شک نشته چې دغه هیوادونه د واکسین لپاره وغوړي چې د نورو هیوادونو وګړي د کورونا پر وبا اخته کړي. د ایران ستر مذهبي مشر پر خپل ټویټر پانه د فرانسې لخوا جوړ شوی واکسین هم به اعتبار بللی دی. ټویټر د برخه کې د ښاغلي خامنه‌ای انګلیسي ټویټ لری کړی او هغه یې د نړۍ خلکو ته یو ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له هیوادونو غوښتي چې د کورونا واکسین د ویش موضوع سیاسي نه کړي. د دغه سازمان ستر سلاکار بروس الوارد ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې هیوادونه هر ډول سیاست ګوښی تکړي او خپل خلکو ته دا واکسین ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د څانګې څېړونکي منصوره مایلز وایي د ایران لخوا پر واکسین بندیز د خلکو له ژوند سره لوبه ده. د ویلي دا د خواشینۍ خبره ده چې د ایران ستر مذهبي مشر د خلکو د ژوند په تناسب سیاست پورته ګڼلی دی. مایلز ویلي ایرانی چارواکي باید د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل ژمنې پر ځای کړي. په ایران کې تر اوسه څه باندې 1 میلیون کسان په کورونا اخته شوي او د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 55,000 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سمبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مغزو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مغزو په شان عکسونه پروسس کولای شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخه او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وای سپکاو نری لپټاپونه جوړ کړي او بیټری په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټری ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پر لپسې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوي، یعنی 18.5 او 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلېدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د رواني خبرونې په دوام کې 2019 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام